افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوی د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. د یکشنبې ورځ ده، د تلیا میزان لسمه د اکتوبر دویمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. کابل کې پر کاج شوونیز مرکز تر حملې وروسته نن په هرات کې لسګونو ښځو او نجونو لاریون وکړ او غوښتنه یې کولې چې په افغانستان کې د هزاره وګړو د وژنو لړۍ مودرول سي. دوی په عین حال کې شعار ورکوه چې زده کړه د دوی حق دی. ځینو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړې او څو تنه لاریونوالی یې ډبولی دي. پرون هم کابل کې ځینو معترضو ښځو ویلي و چې دوی پر لاریون هوایي ډزې سوي او د اعتراض مخه یې نیول سوې ده. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالتونو ځانګړي استازي رینا امیري پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي چې له معترضو ښځو سره زور زیاتی د طالبانو د کمزورۍ نښه ده، نه د قدرت او اقتدار. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د لومړي وار لپاره د افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت پرون په پرتګال کې کنسرت ورکړ. د دغه بنسټ مشر احمد ناصر سرمست نن په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د پرتګال د کنسرتونو تر ټولو ستر تالار کې دغه کنسرت په بریا سره ترسره سو او تود هرکلی وسو. د سرمست په خبره په دې کنسرت کې اتو هنري ډلو او ارکستر خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ. طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي محدودیت لګولی دی. د موسیقي ملي انستیتوت زده کوونکي او شاګردان د طالبانو له ډاره د 2021 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې قطر او په دسمبر میاشت کې پرتګال ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي دوی اټکل کړی و چې د 2022 میلادي کال تر نیمایي پورې به 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخامخ سي. د دې ادارې د نننی چویټ له مخې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمیشنری سره یو ځای کار کوي څو د هغو کسانو ملاتړ وسي چې د ښه او پایداره معیشت په نیت خپلو مینو ته ستنیږي. بېلابېلو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په انډونیزیا کې له بلوا ضد پولیسو سره د فوټبال د نندارچیانو تر شخړې وروسته په ټیل ماټیل کې د مړو شمیر 115 وبلل سو. مخکې دغه شمیر 104 ښوول سوی و. په ایست جوا کې دغه شخړه تر یوې مسابقې وروسته پیښه سوه چې له کبله یې په لسګونو نور کسان ټپیان سوي. دا د نړۍ په سطحه په سپورټي برخه کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل سوې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې له روسیې د اوکراین د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د مشر د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. راپورونه وایي ایهور موراشوف د روسیې د پوځ لخوا نیول سوی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې مشر رافایل ګروسی پرون دا غوښتنه داسې مهال مطرح کړه چې موراشوف وړمه ورځ له زاپوریژیا اټومي بټۍ د انرهودر شارګوټي پر لوري د تګ په حال کې ونیول سو. د اوکراین یوې دولتي ادارې چې پر اټومي بټۍ څار کوي ویلي چې د اټومي بټۍ دغه مشر یوه نامعلوم لوري ته بېول سوی دی. رافایل ګروسی هیله ښولې چې ایهور موراشوف به ډېر ژر په خوندي ډول خپلې کورنۍ ته ستون او د زاپوریژیا اټومي بټۍ د فعالیت د دوام لپاره خپل مهم کار بیا پیل کړي. روسي چارواکو د دې پیښې په باب تبصره نه ده کړې. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په خبری مجله کې د دغه مسایلو تفصیل اورئ. نن په هرات کې د ښځو پر لاریون د هوایي ډزو راپورونه ورکول سوي. لاریون والو د تعلیم په ملاتړ شعارونه ورکول. له یوه تحلیلګر اورئ چې طالبان ولې د ښځو د لاریون په وړاندې حساسیت لري.
په مجموع کې د طالبانو پروژه د همدې لپاره ده چې میرمنې حذف شي.
د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 93% ښځینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي.
هماغه چارواکي چې د بهرنۍ خبریالانو سره مرکې کوي، افغانستان د ښځینه خبریالانو سره متاسفانه چې مرکې نه کوي.
په کونړ کې تازه ورښتونه او سیلابونو خلکو ته د فرامل زیانونه اړولي. دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. یو شمیر انجنونو ماسلانو نن په هرات ولایت کې لاریون وکړ. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوله چې د زده کړو حق دې ترې نه اخلي او د هزاره وګړو د وژنو مخنیوي دې وکړي. د غلاریون کوونکو ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو په هوایي ډزو او د دوی په ډبولو سره د لاریون مخه ونیوله. د طالبانو حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په هرات کې یو شمېر نجونو د یک شمې په ورځ په کاچ ښوونیز مرکز د برید او لشپږم ټولګي پورته د نجونو د تړلو ښوونځیو په غبرګون کې لاریون وکړ. یوې محصلې چې په دې لاریون کې ګډون کړی و او نه یې غوښتل، د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم یاد شي. ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې له نجونو د زده کړو حق وانخیستل شي. دې محصلې ادعا وکړه چې طالبانو په هوایي ډزو او د لاریون کوونکو په وهلو د لاریون مخه ونیوله.
طالبان په څورنجرو کې راغلل او داسې ډزې وکړې چې دلته مرمۍ ورېدلې. موږ خپل غوږونه پټ نیولي وو. اته طالبانو نجونې راونیولې، کشکولې او په کندغونو یې وهلې. زه یې هم په اوږه ووهلم چې اوس مې اوږه توره شوې ده. ځینې هغه هلکان هم چې له موږ سره یې همکاري کوله هغوی یې هم ونیول او سختي ووهل.
دا معترضه محصله وایي زده کړه د نجونو او ښځو حق دی او باید ورکړل شي. هغه ویډیو چې د لاریون کوونکو لخوا ازادي راډیو ته رالیږل شوې ده ښیي چې د وسلوالو کسانو لخوا له ډزو وروسته لاریون کوونکي چې شمېر یې لسکونو ته رسېږي خورېږي. یوې بلې محصلې چې په دې لاریون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
ټول محصلان راټول شوي وو چې د علم په لار کې د شهیدانو لپاره غږ پورته کړو. موږ هیڅ وسله نه درلوده، یوازې شعارونه مو ورکول او مخکې روان وو. هیڅ چاته مو کوم خطر نه و پېښ کړی. موږ غوښتل چې خپل هدف ته ورسیږو او خپل غږ تر نړیوالو ورسو، خو هغوی انجونې ووهلې او ناوړه خبرې ورته وکړې.
د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور بیا ازادي راډیو ته وویل ځکه د دې لاریون مخه نیولې ده چې مخکې په اړه دوی ته معلومات نه ورکړل شوي.
د اصولو له مخه هر څوک چې لاریون کوي باید امنیتي ځواکونه خبر کړي او په جریان کې تر څو دوی ته پیښیدونکي احتمالي خطرونو په وړاندې د موږ امنیتي ځواکونه ګامونه پورته کړي او چمتووالی ولري. خو متاسفانه چې دوی د موږ امنیتي ځواکونو تر دې وړاندې په لاریون نو خبر کړي، نو ځکه هڅه وشوه چې د دوی د لاریون مخه ونیول شي.
دا لاریون دوه ورځې وروسته له هغه کېږي چې په کابل کې په کاچ ښوونیز مرکز باندې ځانمرګی برید وشو. په دې مرکز کې لسګونه زده کوونکي د ازمایښتي کانکور د ورکولو لپاره راټول شوي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د راپور پر بنسټ په دې برید کې شاوخوا 15 تنه ووژل شول او تر 30 ډیر کسان ټپیان شول. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی.
د کابل په دشت برچی کې پر کاج شوونیز مرکز تر حمله وروسته پر لاریونوالو شوزو او نجونو د طالبانو لخوا د وسلو کارولو او هوایی ډزو د ځینو نړیوالو سازمانونو او چارواکو غبرګونونه پارولي. نن یکشنبه په هرات کې هم ځینو معترضو شوزو ویلي چې طالبانو یې د لاریون د مخنیوي لپاره هوایی ډزې کړي دي. تر دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې تر ډیره د شوزو پر لاریونونو د طالبانو لخوا هوایی ډزې سوي او دغه لاریونونه خواره واره سوي دي. کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې پر کاج شوونیز مرکز د جمعې ورځې په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي. په امریکا کې د سیاسي مسایلو لاشنونکي محمود تکل څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه وکړه چې طالبان ولې وخت نا وخت تر ډیره د شوزو لاریونونه نسي زغملی.
زه فکر کوم چې طالبان د میرمنو په وړاندې ډیره واضح تګلاره لري. کله چې د میرمنو په وړاندې د مکاتبو دروازې بندیږي، د تعلیم او د علم دروازې ورته بندی شي، او کله چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر دوی د کار بندیز لګیږي، تر څنګ موږ متوجه شو په 13 کلن ماموریت کې هم هغه سیمو کې چې طالبان حاکم وو د جګړې په دوام کې په مکاتبو بندیز لګولی دی او میرمنې خو یې هیڅ د تحصیل او د کار لپاره نه پرېښودي چې فعالیت وکړي. معلومیږي چې په طالب کې د میرمنو په وړاندې د بدلون دریز نشته، او هغه هم چې که په لویه کچه د دوی په رهبرۍ کې وګورو هغه ځینې سیاسي او ستراتیژیک موخې لري، اما په مجموع کې د طالبانو پروژه د عملي لپاره ده چې میرمنې حذف شي. شل کلن ماموریت وروسته په افغان میرمنو کې یو ستر بدلون راغلی دی چې موږ ته زیری راکوي چې په راتلونکو نورو نسلونو کې هم موږ دغه پروسه دوامداره وساتو. په افغانستان کې نورې میرمنې ضایع نشي او خپلو حقونو ته ورسیږي، هغه حقونه چې انسانیت ورکړي دي، هغه حقونه چې اسلام ورکړي دي، هغه حقونه چې د بشر قوانینو ورته ورکړي.
په افغانستان کې لا هم پر جماعتونو او نورو مرکزونو بریدونه روان دي. آیا دا ویل سو چې طالبان د امن په ټینګښت نه دي بریالي سوي؟
طالبان په تیر کې هم، په اوس کې هم، او په راتلونکي کې هم تمې کېدلی شي چې په ورته مسایلو کې ښکیل اوسیږي او د جګړې یوه برخه ده، او سبا هم دا تمې کېدلی شي. دویم دا چې طالبانو نه په دې ظرفیت، په دې مفکوره او په دې پالیسۍ دا تمه نشي کېدلی چې افغانستان د امن وساتي. دریم دا چې طالبانو په تیر کې هم، نن هم او سبا هم دا تمه کېدلی شي چې د تروریستي ډلو سره چې څنګه اړیکې درلودي او هغه دوامدارې وساتي. په یو کلن ماموریت کې د القاعدې مشر په افغانستان کې وژل کېږي، دا په دې معنی چې طالبان د دغو تروریستي ډلو سره په پراخ پیمانه اړیکې لري، او د همدغو اړیکو په نتیجه کې خپل نظامی حضور هم قوي ساتلی شي، او په سیمه کې د همدغو تروریستي کړیو په زور باندې سیاسي فشار هم واردولی شي چې وارد کړلی شو. نو معنا دا چې طالبان د دې پیښو مسؤل کېدلی شي، او طالبان خلکو ته ځوابګو دي چې نن د دوی په حضور کې، د دوی په وینا په افغانستان کې امن راغلی دی، د دوی په وینا ټول ملت د طالبان له خوشحال دی. بیا هم ورته وژنې ترسره کیږي او په ډیره پراخه پیمانه. نو معنا دا چې دوی په دې وخت کې ځوابګو کېدلی شي.
په امریکا کې ډیره د سیاسي مسایلو شنونکی محمود تکل وو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غوږیست. د خبری مجله تر شپږنیو بجو دوام کوي. په دې خبری مجله کې دا راپور هم اوري چې د افغانستان د وزلوبي فدراسیون وی په ترکیه کې د سیمه ایزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د وزلوبي لوبغاړي لسون سره مخامخ شوي او سیالي ځنډیدلې دي. خو ساوري چې په غزنی کې ځینې محصلان وایي چې د طالبانو حکومت افغانستان کې د هزاره وګړو محصلان او زده کوونکو د ژوند په خوندیتوب کې پاتې راغلي. دوی وایي چې د طالبانو چارواکي باید د ټولو قومونو ترڅنګ د ماسلون او زده کوونکو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. په دې اړه راپور سره ورو
په غزنی کې د یو شمېر پوهنتونونو محصلینو، پیغلو او ځوانانو په کابل کې پر کاج شوونیز مرکز د چاودنې د قربانیانو د ویر په پار شمې بلی کړې. د دې وجل سو کسانو کورنیو ته د صبر او وجل سو ته د بخښنې دعاوې وکړې. خو ترڅنګ ځینو شاعرانو ویرنی یا مرسیه هم ویلې چې په ژړا او سلګیو بدرګه کېدی.
نمیدانم که از پدر بگویم یا از مادر بگویم، درد دل کدامش را بگویم. امشب مثل هر شب دیگر پدر چشم برا
دلت جنو زوانان و ویناوی هم وکری او وی ویل دا کاج د کوونکې د رڼا راوړلو او پرمختللي افغانستان په مخه قرباني سول. خو دغه ډول چاودنې او بریدونه موږ له تعلیم او خپلو موخو څخه نسي راګرځولای. موږ به زده کړې کوو او د هیواد د پرمختګ لپاره به وړاندې ځو. مرضیه د دغه ځوانانو له جملې څخه یوه ده. نوموړی وویل موږ هیڅکله نه تسلیمیږو، بلکې د پوهې رڼا او پرمختګ لاره نه پرېږدو.
زموږ پیغام تورستانو او هغه کسانو ته دی چې زموږ د بیګناه قلموالو د قطار وینې بهوي. موږ هیڅکله نه تسلیمیږو، دغې لارې ته به دوام ورکوو، بلکې تر پخوا به لا د قلم او کتاب په لر کې غښتلي کیږو او مخته به ګامونه اخلو.
دغه ځوانانو د طالبانو پر حکومت دا پړه ور واچوله چې په افغانستان کې د هزارګانو محصلینو او زده کوونکو د ژوند په خوندیتوب کې پاتې راغلی. فرهاد فروتن د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. نوموړي وویل طالبان باید د یو حاکم نظام په توګه دلته د ټولو قومونو تر څنګ د محصلینو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي او پرې نږدې چې د خاورې او وطن دښمنان په مقدساتو، ښوونیزو مرکزونو او ټولنیزو ځایونو بریدونه وکړي.
بیا هم لدغه حکومت څخه هیله دا و چې د اسلامي امارت حکومت د اسلامي نظام په توګه د اسلامي حکومت په توګه د خلکو ترمنځ توپیر او تعبیز له منځه یوسي. خو موږ بیا هم د ځینو توپیرونو شاهدان یو. خو موږ له اسلامي امارت څخه د یو حاکم نظام په توګه غوښتنه کوو چې د توپیر او تعبیز ریښې له منځه یوسي تر څو خلک د بیلوالي او توپیر احساس ونه کړي.
دا غونډې ګډونوالو د طالبانو له حکومت څخه په افغانستان کې له مذهبي، نژادي، قومي، ژبني، ټولنیز او هر اړخیز توپیر څخه پرته د ټولو قومونو ترڅنګ د زده کوونکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وکړه. غونډه د قرآن کریم په تلاوت د وژل سوو کسانو کورنیو ته د صبر غوښتنې او وژل سوو ته د بخښنې په دعایې لوستلو سره پای ته ورسېده.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وی د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 93% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پاتې 3% له سختو بندیزونو سره مخامخې دي. تازه د یک تلویزیون خبریال لیما سپیڅلې پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې پر ښځینه خبریالانو د وروستیو محدودیتونو له کبله نور خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی. دا هم په دې اړه راپور
د طالبانو لخوا زیاتېدونکي محدودیتونه د دې لامل سوي چې یو شمېر ښځینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي. په دې وروستیو کې د یک ټلویزیون خبریالې لیمې سپېڅلې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی و، د شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو له امله نور نسي کولی خپل کار ته دوام ورکړي او په رسمي ډول له دندې استعفا کوي. خو نوموړی موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه، که څه هم لیمې سپېڅلې ونه ویل چې په دې بندیزونو کې کوم موارد شامل دي، خو یو شمېر نورې ښځینه خبریالانې ادا کوي چې په پروګرامونو کې د رنګه جامو نه اغوستل، په هغو پروګرامونو کې چې ویاندویانې ښځینه وي د نارینه میلمنو نه بلل او له نارینه وړاندې کوونکي یعنی همکار سره یو ځای د پروګرامونو نه چلول هغه محدودیتونه دي چې تازه پر دوی لګول سوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت محمد صادق عاکف مهاجر دغه ادا ردوي او وایي چې د حجاب له حکم پرته دوی پر ښځینه خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو کوم بندیز نه دی لګولای.
هیڅ محدودیت نشته، برای لباس چیز گفته نشته، هیچ بندیز نشته. د جامو په اړه څه نه دی ویل شوی، که توری وي او کرنګه هیڅ حقیقت نه لري. د امر بالمعروف له لورې یوازې د حجاب له اړخه چې څه ویل شوی هماغه دی، نور څه نه دی.
اما حجاب است که چیز نیست.
د یوې سیمه ایز افغان رسنۍ یوې ښځینه خبریاله چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
چې د ښځو زندان ته لاړم د مرکې لپاره، سره له دې چې ما لوی حجاب کړی و، پړونه یې په سر و، ولې د دروازې ساتونکو ما ته وایي چې ته دې حجاب مراد کړه. پوښتنې مې ورځنه وکړلې چې مطلب له حجاب څخه څه ده، ولې زه اوس په حجاب راغلی یم. ما ته وایي چې نه مخ دې ولې نه ده پټ کړی، یا زمونږ مرکه هم نه سوله، بېرته دغسې راغلم. دغه ډول ستونزې نن سبا په ټولنه کې ډېرې زیاتې دي. هماغه چارواکي چې د بهرنۍ خبرې اعلانو سره مرکې کوي، دوی ناستې پاستې ورسره لري، خپرونو کې ورسره راځایېږي، ولې په داخل افغانستان کې دوی د افغانستان له ښځینه خبرې اعلانو سره متاسفانه چې مرکې نه کوي. هغه حق چې د خبریال او د خبریالې دغه باید ورکړل.
موږ غوښتل د دغه ښځینه خبریالې د ادا په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نای وایي د یوې نوې سروې له مخې چې دوی په روانه میلادي میاشت کې ترسره کړي، د ښځینه خبریالانو پر وړاندې سته ستونزې او محدودیتونه د دې لامل سوي چې شاوخوا 93% ښځینه خبریالانې او رسنیزې کارکوونکې وزګارې سي او یا هم خپلې دندې پرېږدي. د دې ادارې مشر ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل
90% از کارمندان رسانه‌ای و خبرنگارای زن
رسانه در این ویسلا نکار کونکو او خزینه خبریالان و خپل دندی للاس ورکری او یا لحیواد بهر تللی او یا خپل دندی پریخی یا وزی او سلان خزینه خبریالانی پا افغانستان که کار کوی او دا ده هاگو محدودیتونو لوجی دی چه در رسانه للوری او یا هم در دولت لخوا پری لگول شوی دی چه در نارینه و چخا پا بیل زای که کار کولو پا گردون مکلا چه پر رسانه که ظاهری گی نصر او مخ پتولو محدودیت پری وزا شوی دی.
موانی و محدودیت های باشد.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دور او وروسته د خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو د محدودیتونو لګولو په اړه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو او بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو اندېښنې زیاتې شوي دي. خو طالبانو په وار وار ویلي چې خبریالان او رسنۍ آزاد دي، په هغه صورت کې چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې خپل فعالیتونو او خبرونو ته دوام ورکړي او د ملي ارزښتونو ساتنه وکړي. د ازادي راډیو د موندنو له مخې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر اوسه 3 خبریالان وژل شوي، 4 ډیرس بندیان شوي او 13 نور خبریالان وهل شوي دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. د افغانستان د وزلوبي فدراسیون وایي په ترکیه کې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د وزلوبي لوبغاړي له ستونزو سره مخامخ شوي او سیالۍ ځنډیدلې دي. د دې فدراسیون مرستیال نن ازادي راډیو ته ویلي چې افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې غوښتل د ترکیې او هنګري د وزلوبي له ټیمونو سره لوبه وکړي.
د افغانستان د وزلوبي فدراسیون انتقاد کوي او وایي د ترکیې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د سیالیو جوړونکو لخوا دوی ته امکانات نه دي ورکړل شوي چې له امله یې سیالي ځنډیدلې دي. د دې فدراسیون فنی مرستیال خیر محمد سنچارکی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی ټیم د لوبو لپاره چمتووالی لري، خو د کافي او چابکو اسونو د نشتون له امله یې تر اوسه یوه لوبه هم نه ده کړې. سلور ورځې کېږي چې دلته سیالۍ پیل شوي. د مهالویش له مخې موږ د ترکیه او مجارستان لوبډلو سره لوبې لرو چې تېره ورځ باید شوې وای، خو دوی موږ ته قوي اسونه نه دي آمده کړي. یوازې سلور اسونه یې آمده کړي وو، هغه هم د استفادې وړ نه وو. د افغانستان د وزلوبي فدراسیون مسؤلین وایي په دغه سیالیو کې د افغانستان د وزلوبي 12 غوره لوبغاړو ګډون کړی دی. په ورته وخت کې به د طالبانو په مشهد ملي اولمپیک کمیټې چارواکي وایي دا چې په دغه سیالیو کې ستونزې پیدا شوي لامل د یادو سیالیو د جوړونکو بي پروايي ده. د دې کمیټې د رسنیو برخې غړي نعیم پرهیز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د وزلوبي په برخه کې به دا وایم چې د افغانستان او ځینو نور آسیایي هیوادونو لپاره د هغوی د لوبغاړو په واک کې د وزلوبي د تنظیمونکو کمیسیون له لوري د وزلوبي لپاره مناسب اسونه په واک کې ورنکړل شول چې له همدې عمله افغان لوبغاړو ونشوای کولی چې خپله لوبه وکړي. خو بیا هم هیله شته چې تنظیمونکي کمیسیون له لوري دا ستونزه حل شي.
د نوموړي په خبره دغه سیمه ییز لوبي په ترکیه کې د شاوخوا سلو هیوادونو د استازو په ګډون په بیلابیلو برخو کې جوړ شوي چې له افغانستانه د وزلوبي کوروش او رستمي غیږ نیونې په برخه کې لوبغاړو ګډون کړی دی. د ملي اولمپیک د رسنیو برخې مسؤلان وایي تر دا مهاله دوه افغان ورزشکاران توانېدلي چې د کوروش او رستم غیږ نیونې په برخه کې لوبي وګټي او د سپینو زرو مډالونه خپل کړي.
له خبرونو ور اخوا
د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې پرون او تیر شپه سخت باران، ژلۍ او سیلاب خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. په دغو سیلابونو کې یو ماشوم هم د غرز یوه شزه مرسیوي او ځینې نور کسان ټپیان سوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سي.
د بریکوټ قومي مشره او د پوخانی ولایتي شورا غړي ملک شیر زمین خان خلکو ته د وختو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
دو کلام بریکوټ او پاشګر خونانو ک سونګلا بزګلا په دې ساحو کې ډېر سخت غلې شوې ده او شدید بارانونو ولسرو ته ډېر زیان اړولې ده او د خلکو کرنیز مکی خراب پکړی دي. د خلکو فصلونو ته زیان رسیدل، اکثره کورونو باندې اوبر اغلی دي، کورونو ته نقصان رسیدل، یو د وړو ماشين دوه کورونه د منځ ته لی.
ملک شیر زمین خان را ته ویل سیلاب ګڼ سربندونه د څخلو پاکو بو پپسکی مونه فرعي او عمومي سرکونه هم ځانمن کړی چې ځایی اوسیدونکي ګڼوستونځو سره مخ کړی دي.
دو کلام او بریپورت کې سربندونه ویلي دا اکثره د منځ تللی دي او ډېر ځمکه وسم د تهدید لاندې دي. کاغه فرعي سرکونه چې هغه کلو ته ختلی وو د عمومي سرک نه، هغه فرعي سرکونه هم خراب شوی دي. عمومي سرک تم د خرولو خړګي په ساحه کې بریکوټ ساحه کې زیان رسیدل دي.
په کونړ کې حکومتي مسولین هم په ناړۍ ورسواله کې د غلې باران او سیلاب لامل خلکو ته اوختي مالی او ځاني زیانونه مني او وای کوخخ کوي چې یادو زپل شو خلکو ته مرستي ورسوي. د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست کې د باختر اجانس مدیر فضل واحد افکاری ازادي راډیو ته ویل
یو کور په بش پړتوګه د کلام په ساحه کې سیلاب د ځان سره وړي دي. دوه کسان پکې مړ دي، جسدونه مندل شوي دي، هغه مخ دفن کړ، یو کس پکې ټپي دي. سل جری بزمکه چې دا په دې باندې ولاړ رسیدلې فصل چې د جوارو دي هغه د غلې لامل زیانمن شوي دي. د کلام کلی ته خطر هم موجود دي چې کوبل سیلاب راشي نو شاید دغه کلی نور هم وزپی. لسو پوری څاروي چې دي دا هم سیلابونو د ځان سره وړي دي. منګه عاجل مرستې سیمې ته رسو او په دې حادثه کې
ځای اوسیدونکو دا هم وایي چې د پاکستان حکومت خپل طرف ته د اراندو او دو کلام ترمنځ خړ کې یو قوي استنادي دیوال جوړ کړي او د اوبو مخې د دو کلام زمکو کورونو او بازار ته راماته کړي ده. د دوی په وینا چې خلکو ته د زیانونو او وختو یو لامل هم دغه دیوال دی. د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې ګلۍ باران او سیلاب خلکو ته په داسې حال کې ځاني او مالی زیانونه رسوي چې د کونړ او نورستان په ګډون د هیواد یو شمیر ولایتونه سږ کال سیلابونو سخت ځپلي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش نونس او پنځل لس مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوي 9000 څلور سواتیا ول 1000 ات سواتیا او پنځل 1000 نوي مندل شي. د خبری مجلې ورستای راپور راخلو. یونیسف اورزګان کې له روغتیایي مرکزونو سره د 30 میلیونو افغانیو پارزښت درملو مرسته وکړه. یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د غرض د اورزګان ولایت واکسیناتورانو ته 14 موټر سایکلونه هم ورکړي دي. دا هم په دې اړه راپور.
د یونیسف لوري د 30 میلیون افغانۍ پارزښت یا درمل او 14 موټر سایکلونه نن په مرکز ترنکوټ شار کې د مو په نوم یو غیر دولتي موسسه ته د یونیسف له خوا څخه وسپارل شو چې هغه به په دغه ولایت کې پر نږدې 55 کلینیکونه وویشي. د دغه مرستې یو مهمه برخه موټر سایکلونه و چې په دغه ولایت کې واکسیناتورانو ته ورکول کیږي ترڅو تر هغه سیمو واکسینونه ورسوي کوم چې اوس له واکسینې به برخې دي. د یونیسف لوري واکسینرانو ته پر داسې مهال موټر سایکلان ورکول کیږي چې په دغه ولایت کې لتیرو څو کلونو رئیس طالبانو د کور په کور د واکسین د کمپاینونو مخنی ولی چې لامل یې په سلو کې دریم برخه ماشومان د پولیو او نور واکسینونو څخه بې برخې کیږي چې دغه چاري روغتیا پالان هم اندیشمن کړي دي. د اورزګان ولایت مرستیال والی د یاد پروګرام پر مهال د ازادي راډیو د هغه پښتنې په جواب کې ویل چې د پولیو او نور واکسینونو د کور په کور مخول نیول سوي او کله به واکسینرانو ته اجازه ورکول کیږي چې هغه کور په کور واکسین وکړي. د ازادي راډیو ته داسې ویل
اورزګان کې لام د پولیو واکسین کور په کور نه دی علت یې څه دی ولې تر اوسه پورې په اورزګان کې د کور په کور د واکسین مخه نیول سوي او کله به خلاص شي؟
او دا مشکل ستا من دا خبر مرد مشران سره شریک کړی دی. انشاءالله دیل دا پارا با یو دا حل دار را تا جوڑی که اجازه برا تا وکیم. دا مشکل امدل تا دی مرد دوی طول وقت سره شریک کړی دی. مرد دا خبر تر مشران پور رسولی دا نو نرمان میری چی تا وقت اجازه وکی.
دا اورزګان ولایت د امیر روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی هم دغه پروګرام پر مهال ویل چې په دغه ولایت کې اوس مهال د پولیو او نور واکسینونو سایت پر سایت کیږي چې نږدې 100,000 ماشومانو ته واکسین رسیږي. خوای د یادو موټر سایکلانو په توزیع سره به په دې برخه کې زیاتوالی راسي.
کوشش موږ هم دا کړی دی مخکې تر دې دغه واکسین چاول شروع سو هغه مسجد پر مسجد تو بیا یو قدم مخته ولاړو چې سایت سایت سو د مسجد تر څنګ په کوټه یو بل معلوم ځای کې التم واکسیناتوران چې نی واکسین ورته تطبیقي نور ما څه کو تر څو پوري چې واکسین کور په کوسي روزګان کې.
د مو موسسي ولایتي مسولین د یونیسف لوري سوي مرسته پر ځای اقدام بولی او وایي چې په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونو دغه مرستې ته زیاتار کې لرله. د یادی موسسي تخنیکی مسول د محمد امید زی وایي د یونیسف لوري سوي مرسته به د روغتونونو غړې ستونزې هواري کړي. خدای له یونیسف او نور مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د ودانۍ په جوړولو کې هم مرسته ورسره وکړي.
متاسفانه چې موږ شپږ سیل فسیلیټی دی په دې کې زموږ سلویخت کلینیکونه په کرایي کورونو کې خدمات وړاندې کوي نو طبعا کرایي کورونه او سټانډرډ کلینیکونه چې دولتي جوړ وي خدمات پکې فرق کوي. نو زمونږ هیله ورزو دا چې امیر روغتیا ریاست سره د یم خپل حساب تلاش کړی دا د ډونرانو سره دبليو ایچ او یونیسف سره او د امیر روغتیا محترم وزاره سره د خبره شریکه سوي ده بار بار سره او اوس هم هیله ده چې د یونیسف یا دبليو ایچ او یا امیر روغتیا وزارت په دې مورید باندې موږ سره همکاري وکړي چې دا پاتې کلینیکونه چې په شخصي کورونو کې خدمات وړاندې کوي دا په دولتي تامینونو جوړ شي ترڅو خدمات نور هم ستاندل.
بل خو هغه واکسینران چې د یونیسف له لوري ورسره د موټر سایکلانو مرسته وسو خوشاله دي، وایي چې په دې سره به دوی وتوانېږي چې واکسینونه تر ټولو ساحو پورې په خوندي توګه او په خپله درجه کې ورسوي.